ستوري مشي دا مشان ليديو دي بدي خبري غړای کی زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه منای په روانه خبرونه کې د سر موضوع د پخوانی وزیر اعظم عمران خان هغه سرګندوی دي چې د آی اس آی د پخوانی مشر جنرال فیض حمید د نیولو په تړاوی کړی دي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مراوړي ک تر پای را سره مل پاتې شوی د سیمه او د نړۍ د حالاتونو به خبر شي. خو له هر څه مخکې خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په کورمه کې شیعاګان او سنیان په اوربند سلا شوې دي. د بر جنوبي وزیرستان د بدر غنو خلکو د امنیتي ځواکونو د ډډو لکبل کړي کړي دي او د اسرائیل پوځ وایي چې د هغو شپږو کسانو د مړو جسدونه ترلاسه کړي چې حماس يرغمل کړي وو. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې شیعه او سنی ډلې د سپتمبر تر دویمې پورې پر اوربند سلا شوې دي. په کورمه کې د اوربند لپاره د کارکونکو سرکاري جرګې مشر ملک حاجی سلیم خان اورغزی پرون په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي دمګړې ته شیعه او سنی دواړه ډلې د سپتمبر تر دویمې پورې په اوربند رضا شوې دي او د په خبره پر هغه نیټه به جرګه پریکړه کوي چې کوم لوري اوربند مات کړی دی او باید څه ورسره وشي.
خبره دا وشوه سمو دولس کروڑه مانسکی زمینات دا جرگا چکومه ده که دا ریواج مطابق و دو بانده و اختلو سه دا وایلی شنی کرده ده کونه موت کرده ده نه دا کونه ده چکومه ده دا مونه خلو
د اگست پر اتلسمه په کورمه کې د خومسو سنیانو د بوغکی او بادامي شیاګانو ترمنځ انخته شوی واچ پکې یو تن وجل شوی او دو نور ټوبل شوی خو تر دو ساعت جګړې ورستو ډزبندي شوی و. د بر جنوبي وزیرستان د بدر سیمې اوسیدونکو له دې وجې کډې کول پیل کړي دي چې وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه یې کورونه په درنو وسلو سره په نښه کوي. د سروکۍ تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی پرون مشال لیډیو ته وویل له دې باوجود چې د اګست پر اوولسمه د بدر او شاوخوا سیمو قومي مشرانو له پوځي او انتظامي چارواکو سره لیدلي وو امنیتي ځواکونه پر یو شمېر کلو د توپو او مارټر ګولو ډزونه کوي او خلک مجبور دي چې نسبتا آرامه ځایونو ته کډه شي. د مشال لیډیو خبریال هڅه وکړه چې په دې اړه د بر جنوبي وزیرستان انتظامی دریز واخلی خو له چارواکو سره په خبرو و نه توانید. البته د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان یو استاد یاسف خان پرون له مشال لیډیو سره په خبرو کې د بدر پر کلیو د پوز د ډزو په نتیجه کې د هغو د خالی کېدو مسلې تصدیق وکړ. نوموړي د اتکړه چې وسلوال تر بید وروسته په همدې کلیو کې پټیږي نو ځکه ځواکونه مجبور دي چې همالته په نخه کړي. د پاکستان پوز وایي د بلوچستان په مستونګ ضلع کې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال وجلی دي. د پوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بلوس وسلوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی پر ضد ترسره شو دغه عملیاتو کې درې وسلوال جوبل شوي هم دي. بیان زیاتوي چې دغه وسلوال د پنجګور د مرستیال کمشنر ذاکر بلوس په وجنه تورن وو. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې وسلوالو د پنجګور ضلع مرستیال کمشنر ذاکر بلوس د اګست پر دولسمه وجلی وو. د حملې ذمواري لاچا ندمرلی. د افغان طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استاد یاسف درانی هغه سرګندونی رد کړی دي چې وایي ترهګری ډلې خایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. ښاغلي درانی سوره د مخکې په یو بحث کې ویلي وو د افغانستان وضعیت هم را کړکې چنده چې خایي له دې هیواده پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې حمله تر ورته حمله وشي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیاء احمد نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي او اقتصادي وضعیت په اړه د درانی ګندونی بې لارې کوونکي دی او د افغانستان له وضعیت سره سمون نه لري. عوامي نېشنل ګوند وایي د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی له نیول شوي پخواني مشر جنرال فیض حمید سره دی د پښتني سیمې د نام نه کولو حساب وشي. د دې ګوند د خیبر پښتونخوا مشر میا افتخار حسین پرون په پیښور کې یوې غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې پخواني جنرال حمید له پخواني وزیر اعظم عمران خان سره په ګډه د ملک امنیت خراب کړی. عوامي نېشنل ګوند دریځ لري چې عمران خان په خپلې حکومتي دوره کې د جنرال حمید په مرسته د تحریک طالبان پاکستان ګڼ وسلوال له افغانستان خیبر پښتونخوا ته انتقال کړل چې وروسته هغوی یو وار بیا په هغه صوبه کې ترهګر فعالیتونه پیل کړل. خو د تحریک انصاف مشران دا نه مني. د خیبر پختونخوا په ملکن کې د مظلومانو په نامه غورځنګ وایي که غوښتنې ونه منل شي نو د خپلو ځمکو پر ځای ساتلو لپاره به احتجاج پیل کړي. د دې غورځنګ مشر خان زمان او نورو مشرانو پرون په سوات کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت ډېر پخوا کله په سوات، بونیر او شانګله کې د ځمکو ویش کولو نو د ولس له خبرولو پرته یې د هغوی ځمکې د ځنګلاتو څانګې ته ورکړي دي. خان زمان وایي حکومت اوس زرګونه خلکو ته نوټیس جاري کړي چې خپل کورونه او د کروندې ځمکې خالي کړي، خو د ده په خبره دوی به کله هم داسې ونه کړي. بلخوا د ځنګلاتو څانګې یو چارواکی محمد صدیق مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت سلویخ کاله مخکې سروې کړې وه او اوس هم هغه وخت چې د ولس او ځنګلاتو ځمکې سره بیلې کړې وي. البته نوموړی وایي دې مسلې ته د بیا کتنې لپاره یوه کمیټي جوړه کړل شوې ده. او وروسته خبر دا چې د اسرائیل پوځ وایي چې د هغو شپږو کسانو د مړو جسدونه یې ترلاسه کړي دي چې حماس د اکتوبر په 1 د حملې پر مهال یې رغمل کړي وو. پر اوس کال تر دې حملې وروسته په غزا کې جګړه پیل شوه. د اسرائیل پوځ نن خپل بیان کې ویلي دي چې ځواکونو یې دغه جسدونه د شپې د غزې په جنوبي برخه کې د عملیاتو پر مهال ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي اسرائیل د اوربند په وړاندې د پرتو خوندونو لرې کولو په غزا کې د یرغملو کسانو د خوشي کولو په موخه یو وړاندیز منلی دی. نوموړي پر حماس هم غږ کړی چې دا وړاندیز ومني. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. د مشال د خبرونو پای تاسو مشال لیډیو ته غوږی او خبرونه مو اورئ. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اورئ. د آی ایس آی پخوانی مشر جنرل فیض حمید نیول شوی دی. د دې پاړه سیډون کې سوای
اب جو آرمی کا قانون ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرائل فوجی عدالت میں ہو، ساتھ میں جنرل فیض حمید جو ہے ان کا بھی ٹرائل.
دا حیات آباد کی خزینہ خون کی دعوائی چی دغلتا پی ڈی اے یا نوٹس ورکڑے چی سکولوں نے خالی کی دی ہوئی منگتا دا دینا تکلیف دے.
ایک سکول ایسا نہیں ہے، ہماری انفارمیشن کے مطابق جو کہ سیل نہ کیا گیا ہو تمام حیات آباد کے، صرف حیات آباد کے سکول سیل ہے، صرف سکولوں کو سیل کیا گیا ہے.
او په سواد کې کروندګر او ځای ولسوالۍ چې د ځنګلات محکمې د دې ځمکې غصب کړي
نو بیا موږ ته پته نه وځي چې موږ نوټس هم جاری کړی. خدا بالکل اړو کې دی نشي چې نه په جمعات کې اعلان کړي، نه علاقې ته سو پیغام لیږل، نه بل څه کړي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دا د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خبرونه په لور ورزو د سر راپور تر تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویره سرګنده کړې چې د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید ځکه پوز نیولی دی چې د عمران خان په وینا د ده پر ضد به یې وکاروي. د اګست پر 19 عمران خان په اډیاله زندان کې چیرته چې بندي دی خبریالانو ته وویل چې په فیض حمید فشار راوړل کیږي چې د هغه خلاف په عدالت کې شواهد ورکړي او هغه په پوځي عدالت کې مقدمه چلولو ته لار هواره کړي. فیض حمید د اګست پر 12 پوځ د یو شخصي خارګوټي د مالک نه سره در او پیسې په زور د اخیستو په تور نیولې شوې ده. نور تفصیل راشد خټک بیانې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان ویره سرګنده کړې ده چې د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید ځکه نیول شوی دی چې د هغه خلاف یې د ګواه په توګه په عدالت کې وړاندې کړي او په هغه په پوځي عدالت کې مقدمه وچلوي. په 19 اگست پاډیاله زندان کې چرته چې عمران خان د تیر یو کال راسه بندي دي هغه د ژورنالیستانو سره د خبرو په محل اویل چې په جنرال فیض حمید فشار راوړل کیږي چې د هغه خلاف گواہی ورکړي او دا وایي چې هغه د 9 مئی په پیښو کې ککړ دی. تیر کال په 9 مئی د فساد په یو مقدمه کې د عمران خان د نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو له قهره ډک احتجاج کړی وو چې دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. د 9 مئی د پیښو په تړاو د تحریک انصاف په لسګونو غړي پولیسو نیولي وو، خو په 12 اگست د آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید هم د پوځ لخوا ونیول. د پوځ لخوا په جاری شوي بیان کې ویل شوی چې جنرال فیض حمید د یو شخصي خارګوټي د مالک نه د پیسو او سره زر په زور اخیستو او د هغه په کور او دفتر د رینجر سرتیرو په مرسته د چپې وهلو په تور نیولی دی. په اسلام آباد کې د نیشن ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تجزیهنگار ابرار سعید مشال رډیو ته وویل چې د عمران خان اندېښنه بې ځایه ده ځکه چې فیض حمید ته که سزا ورکول کیږي نو د شخصي خارګوټي ټاپ سیټي د مالک په شکایت به ورکول کیږي او د هغې قضیې سره د عمران خان هیڅ سروکار نشته. خو د عمران خان بیان د یو ځیرک سیاستدان بیان ضرور دی.
کوئی ممکن نظر نہیں آتا.
زما په خیال دا امکان نه لري چې فیض حمید به عمران خان په ضد وکړول شي. دوی وایي چې فیض حمید د 9 مئی د احتجاج منصوبه جوړه کړې و، خو که فیض حمید د 9 مئی په پیښو کې ککړو نو فوج به هغه د سره نیولو نه، ځکه چې دا ثابتول ګران دي. البته عمران خان دا بیان ځکه ورکړی دی چې که وروسته داسې هڅه کیږي نو هغه متنازع شي. خو په اسلام آباد کې ډېر تجزیه نگران وایي چې د عمران خان اندېښنه دومره بې ځایه هم نه ده، ځکه چې د پوځ لخوا د فیض حمید د نیولو نه پس د جاري شوي بیان په دویم پیراګراف کې ویل شوي دي چې هغه د ریټایر کېدو نه پس هم داسې کارونه کړي دي چې د پوځ د قانون نه سرغړونه ګڼل کېږي. دوی وایي چې دغه کارونه د عمران خان او د هغه د ګوند مرسته کولو ته اشاره کوي. د نهمې مې احتجاج هم د فیض حمید د ریټایر کېدو نه پس شوی و او په دې کې د هغه لاس لرل د امکان نه بهر نه دي. په دې حقله د ډان ورځپاڼې کوټ رپورټر او تجزیه نگار ملک اسد د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل،
اب جو آرمی کا قانون ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ
دا فوجی قانون تر مخه په ملکی کس په فوجی عدالت کې هله مقدمه چلے دی چې کوم فوجی یا پخوانی فوجی اوه چې خغه په جرم کې ورسره شریک وو، بیا په دواړو په شریک په فوجی عدالت کې مقدمه چلےږي. دا یو قانوني جواز دی. اس کا فیض حمید اوه چې عمران خان ورسره شریک وو او دا خو معلومه ده چې د دواړو ترمنز اړیکه وا، نو په عمران خان او فیض حمید دواړو په فوجی عدالت کې مقدمه چلےږي.
ٹرائل فوجی عدالت میں ہو، ساتھ میں جنرل فیض حمید جو ہیں ان کا بھی ٹرائل.
عمران خان چې په کوم زندان کې بندي دي د هغه د عملې ځنه کسان هم د دسره د مرستو کولو په تور نیول شوي دي. په دې سربیره د فیض حمید نور ملګري، دوه پخواني بریګیډیران او یو کرنل هم د فوج لخوا نیول شوي دي. د فیض حمید په شمول په دوی ټولو په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اسلام آباد نه پس ورزو کورمه تا. په کورمه کې د خمس او سنیانو د بوغکی او بادامي د شیاګانو ترمنځ پیل شوې جګړه تر دوه ورځو پس ودرېدلې ده. د جرګې مشران وایي چمکني قبیلې غوښتي چې امن اتیګه په 13 اگست ماته شوې، نو اوس له ډزبندۍ مخکې دي د مخالفو ډلو څخه 12 کروڑ روپۍ ضمانت واخیستل شي. د اگست پر 13 د سنیانو او شیاګانو ترمنځ د مورچو په جوړولو یو ځل بیا شخړه پیل شوې وه، خو جرګې دوه ساعته وروسته هغه ودروله. تفصیل طارق ورغزین.
په کورما کې پړه چمکني قبیله پر ډزبندۍ تر متفقې دلو پس د خمسو سنیانو له بوغکی او بدامي شیګانو سره جګړه ودرولې. د سرکاري جرګې مشر ملک حاجی سلیم خان او رغزی په خپل ویډیو پیغام کې د ګلپور ازویلی یاد قبیله دا غوښتل چې امن تیګه پر ماتولو له مخالف فریقې 12 کروڑ روپۍ واخیستل شي، نو دا خبره ورسره ومنله او تر روان ستمبر 2 منټې پورې د امن تیګه کې خودله.
خبره دا وشوه سمو دولس کروڑا مانس کی زمینات راجرگا سکوما دے کدا ریواج مطابق و دو باندے وہ اختلو سدا وائلیشنی کرے دے کونی موت کرے دے ندا کون ہے دو سکوما دے دا ملکونا خلو اور دا حکمات وار سرائی.
پا کرما کی پر اتلا سمگا دا دوار دولو ترمین جگڑا دا مرچو جڑاولو پتنازا شروع شوی وا. کچو ہم تر دو گھنٹو پس یا سنیما شرانو ڈزبندی کڑے وا، خورسته دوانه ډلې په خپلو کې بیا ون خلیدل. په تازه خطه کې یو بلتن پر ګولې تر لګیدلو پس د مړوش میرا دوه تر رسیدلې. په جګړه کې ټول دوه تنان زخمین شوي هم دي. په صده کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالولي خان مشال رډیو سره په خبرو کې دا الزام لګولې چې له یوې اونۍ راهیسې مخالف فریقې ممکنه د جنگ تیاری لپاره پر مورچو جوړولو کار پیل کړی دی. خان زیاتوي کله چې امن تیګه ایښودل شوې نو بیا ولی مورچه جوړولی او زیاتوی دا وز د حکومت او گرین جرګی ذمہواری دا چې پښتنه وکړي.
اول په بشاره کې خلاف ورزی وشوالا چې مورچه شروع شوه، بیا د سکونج لزای کې بلش خیلو کې سنگینه کې، بیا نن په پړه چمکنی د بدامه او د بغاکی حکومت ایریا کې مورچو باندې کور کې دلو، بیا د دې کې سمګنی کوم تروغړه هوتل چې دا کور ما کو په غو باندې ریاکشن کې دوه فایر وکو کسونی وشتو د کور مې امن خرابېږي.
په کورما کې پر 14 جولای شیاګانو او سنیانو ترمن د ځمکې په سر جنگونه شروع شول چې هغه تر شپږ ورځو پس لازلې بهر راغلو مشرانو امن تیګه په اخودلو ودرولی وو. په هغه جګړه کې د صحت محکمې تر مخه دواړو خواو تر 290 کسانو ته مرشوب لا وړدلې وه. په سیمه کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینیا یو مشر حاجی منور حسین مشال لوډیو ته ویلي د ډزبندۍ پر شوې معاهدې ولاړ دي او نه غواړي چې د سیمې حالات د دوی په وجه خراب شي. حسین ویلي په سیمه کې بدبختانه داسې صورتحال جوړ شوی چې دواړه فریقین پر یو بل اعتماد نه کوي او د مخالف فریق هر حرکت ته په شک نظر سره کتل شي. حسین وای دوی ته هم دا معلومات را رسیدلی چې مخالف فریق د جنگ لپاره مورچې جوړوي، خو پر دې عمل کې داسې هیڅ اقدامې بیا هم نه دی اوچت کړی.
کومو د سي جنگ یا د سي بل څه نیت وای نو بیا مو ټول کوم مرکزی انجمن حسینیا آر یو ځای ته سي آرمی سره او پولیس سره شانه بشانه ولاړ وی. دې مطلب دا دی چې موږ نه غواړو او څه چوکی غاړي په کور سرکور دغه سړی ته سزا ورکي وای دي سي هغه بالکل خلاف ورزي دی د مایدې
بلخوا په دغړه د پولیسو دریز مخې تر اغله او نه ضلع انتظامی سویلی البته د ګرین جرګي یو مشر حاجی زدګول مشال رډیو ته وای کله چې پر ډزبندی رضامند شول او مورچې را ته حواله کړې نو بیا ولې فریقینو د خپل شوي لوزنامې خیالونه ساتلو ګل زیاتوي که یو فریق مورچې جوړولې نو بلتنو په کار چې ورڅخه د منع کېدلو لپاره ورتلو بلکې هغه به خپل فریاد حکومت او یا جرګې ته وړاندې کړی وي او کچر تور باندې کاروایی نه وشوي نو جواز بیا د پښتنې وو د جرګې مشر دا هم ویلي څومره هم لوزنامې وکړي خو که پر خلاف ورزي پښتنه نه کیږي نو حق هلته به هیڅ کله امن قائم پاتې نشي
باسن شوی دی خلاف ورزي بشره او دغه منځ کې شوی دی ملي خلاف منځ کې د ټولو خبرو باندې مو خبرې کوو خو حالات مو معاف کی بس دا د سي خل دي چې په کار دي د وړې وړې خبرې دا د خپل ځوندګان ختمواله دی باندې مو خپای ان شاء الله ځوندګان دې السلام علیکم
خرما یو داسې قبایلی سیمه ده چې شیاګان او سنیان پکې په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دوه فرقینو ترمنځ لا کلونو رهې سي د ځمکې شخړشتا چې ور باندې سوزل خونړي جنگونه هم شوي په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیسونی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوي چې پکې د ځمکو شخړې زر تر زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوي خو تر اوسه داسې نه دي شوي تاریخ ورغځه مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پیښور ډیولپمنٹ اتارټی یا پی ڈی اے په حیدرآباد کې د شخصي سکولونو ته ویلي چې نورو ځایونو ته دې منتقل شي یا د ادارې ویلي چې د حیدرآباد اوسیدونکو ورته د کورونو سره نږدې د سکولونو له وجې د ګڼې ګڼې شکایت کړي نو ځکه یې دا پریکړه کړې بلخوا د خزینه استادانو اتحادیې دا پریکړه رد کړې ویلي چې په سمدستي توګه د سکولونو نورو سیمو ته منتقل کولو سره به شاوخوا 2000 ماشومان او د هغوی کورنۍ له مشکلاتو سره مخ شي تفصیل اسما ګل ناورو
ہماری انفارمیشن کے مطابق جو کہ سیل نہ کیا گیا ہو تمام حیدرآباد کے صرف حیدرآباد کے اسکول سیل ہے صرف اسکولوں کو سیل کیا گیا ہے
دا د سیما جمیلو میں وستاز غک دے چې د اگست په 19 په خبر پریس کلب کې یوې غونډې ته خبري کوي دا وای چې پېښور ډیولپمنٹ اتھارټی یا د پېښور پرمختګ اداره دی حیات آباد کې د نجی سکولونو د بندولو فیصله واپس واخلي او یاد ورته بدل کې د سکولونو لپاره نور ځایونه ورکړي دا چې د پېښور حیات آباد سیمه کې د نجی سکولونو بندولو وجه سده په اړه د پرایویټ سکول تنظیم غړي شبانه قاضي مشال ریډیو ته ویل
مسله دا وای چې پیرنټ د دغه سي ریزیډنشل ایریا دا او خلک شکایت کوي چې زمونږه ډیسټرب کیږي نو دا سه خلک هم شته چې د دینه ډیسټرب کیږي نو هغه خلک هم ټول د دغه خلکو بچي مونږ سره سبق وي کنه زه خو حیران ده دغه خلک سوق دي دا کم زه مخلوق دي
د خبري غونډې پر مهال خزینه خو انکو د فلاحي ټولنې مشري سیما جمیل مشال ریډیو ته ویل چې په تعلیمي میدان کې د نجی سکولونو په وجه دوی له حکومت سره بوج په سر غسته ځکه چې سرکاري سکولونو کې یو د استادانو کم او بل د سکولونو د کم شمیرې له وجې ممکنه نه ده چې د صبح ټول ماشومان سرکاري سکولونو کې داخل شي
دا سکولونه خو کال دوه نه چلیږي 25-30 سالونه چلیږي نوټیس از شو چې وای تاسو به دغه کې سیشن سٹارټ وو چې سیشن سٹارټ شي اوس مید اف سیشن دي کې سکولونه څوک څنګه بندولي شي ډی جی صاحب چې آکشن به ویډیو والا وای چې دا پلاټونه واخلې نو هغه ته په کورونو یو پلاټ نو څوک نن سبا غشتي چی دا خو منګه خو ته حکومت سره نیم نه زیات بوج وجت کړي د غنی کګورې نو سرکاري سکولونو کې څوک هم نسی
په خبر پرس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د حیات آباد نجی سکول مشر وستازي مومنه حسن مشال ریډیو ته ویل چې د سکولونو بندیدل سره یې د بیروزګار کېدو امکان زیات ته دغه فکر د پریشانۍ سره مخ کړي
پی ڈی اے والے دا سائڈ نہ دا ڈی جے دا سائڈ نہ دا خبر ہے چھ بس لگا دا سکول دی سیل شی دو دس نے دیکھ رہے سکول تے صرف یو لاک لگو لے دے کہ دو لاک لگو لے منگم تعلیم یافتہ خلق یو منگ بڑے دو لاک قلم نہ اومد کرے او دو صرف لاک نہ دے لگو لے بلکہ دو پاگے لوہے بانے بند کرے زم گد سکول گیٹ بند کرے دی
پریس کانفرنس کے شریک دا حیات آباد سے مسرا تعلق لرن کے یوی بلی وستازی فہیما مشال ریڈیو تو ول چ کورانہ یہ دا وستازی نہ بغیر دبل نوکری قبولو اجازت نہ ور کوی حکومت حیات آباد کے نجی سکول نہ بندوی نو بیا د دغه استادان اولاد نو کرو فکر هم وکړي
ټول ټیچرز او سټاف اونرز چې کوم دی وی پریشان دي چې لایک دا اوپن شي زګه چې 2 سپتمبر نو زمونږ چې کوم دی سکول دوباره سٹارټ
مکمل وی چې دا بندول وکړ دی او آی ډونټ نو چې دی په سید دی بیهیند سر ریزن دی په اپورچونټیز بچر ته دا چې مونږ بټان فیملیز نه بیلونګ کو مونږ ته چې کوم دی په افس کې په داسې انوایرنمنٹ کې چې لګي میل زی مونږ ته الاو نه یو مونږ چې مونږ دکی مطلب ارننګ کو
په خبر حیات آباد کې د خزینه خون کو فلاحي ټولنې غړو په خبر پریس کلب کې میډیا ته ویل کپشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا د پیښور پرمختګ ادارې حیات آباد کې د نجی سکولونو بندولو فیصله واپس وانهغستا، نو د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته به احتجاجي لړۍ پیل کوي چې د غوښتنو منلو پورې به جاری وي. بلخوا د پېښور ډیولپمنټ اتھارټي لخوا جاری شوي نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې حیات آباد کې زیاتره سکولونه په رهایشي ودانو کې پرانیستل شوي، کوم چې د سکولونو لپاره نه بلکې د خلکو اوسېدو لپاره جوړ دي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د تحریک مظلومان نومي تنظیم چې پکې د ملکنډ ویژن د بیلابیلو برخو خلک شامل دي، تور لګوي چې حکومت په سواد، بنیر او شنګله کې د عامو خلکو د کروندې او کورونو ځمکې د ځنګلاتو څنګه ته ورکړي دي. دوی وایي حکومت دا کار ډیر پخوا کړی، خو دوی ته اوس ویل کیږي چې د ځمکې خالی کړي. بلخوا د ځنګلاتو څنګه وایي چې دغه سروې سلویخ کاله وړاندې شوی او بیا پکې عدالت سپریم کورټ هم حکم جاری کړی چې د ځنګلاتو ځمکې دي د خلکو له هغو څخه جلا کړل شي. د تحریک مظلومان تنظیم د پرونی خبري غونډې په اړه د نیاد احمد خان راپور اورو.
سواد پریس کلب منګوره کې د تحریک مظلومان تنظیم جنرال سیکرتر خان زمان سره د غنو ملګرو خبريالانو ته وایي چې کله صوبایي حکومت د سیمه کې د ځمکو ویش کوو، نو دغه وخت کې قام په اعتماد کې نه دی اغستای شوی او په بي خبري کې تر ځمکې حکومت ځنګلاتو محکمې ته اړولي.
دلته په 1980 نه د 86 پورې بندوبست کېده، نو په دغه بندوبست په دوران کې د کم چې زمونږ د غرونو سره تعلق لرونکي خلک دي، موږ خو وسوم بیا ان پړی او تعلیم حکومت نه راغی، خو په هغه وخت خو بیخي څوک نه پوهېده. نو په هغه وخت کې د خلکو آباد زرعي ځمکې چې خلکو په پستونه کرل، کورونه یې پکې وو، دغه ځمکې د پارس په نوم ولیکلې چې پوه خلکو نو هغوی د ځنګل ځمکې ورکړي. نو چې د ځنګل ځمکې ورکړي، نو د هغې هغه کمی چې راغی نو هغې لاندې د نورو خلکو نه برابر کړو. نو بیا موږ ته پته نه وه، دوی وایي چې موږ نوټس هم جاری کړی دی، خو دا بالکل اړو کېدی نه شي چې نه یې په جومات کې اعلان کړی، نه یې علاقې ته څه پیغام لېږل دی، نه یې بل څه کړي.
د بونې شیرا بډه یو مشر سیدالی شاه وایي چې د ځنګلاتو محکمې ورته نوټس جاري کړي، د کروندې ځمکې ته خالي کوي چې پرې جوار او غنم کرلای شوي.
زمونږ ځمکې لګې ځمکې دي، چا سل کنال، چا 500 کنال، چا شل کنال دي. دا زمونږ د والی سواد په وخت کې د زمونږ پلرونو نیکونو په بای اغستې دي، موږ سره اشتامونه دي، د والی سواد اشتامونه دي. اوس دا هغه اشتامونه د پاسه موږ نه پوهېدو چې کله پټوار راغی، نو موږ نه دا په صوبې ځمکه کې موږ نه پټوار صوبې کړي دي، لکه موږ نه پوهېدو. یا د پیسو په ذریعه یا دغه په ذریعه موږ سره اشتامونه موجود دي. هغه ځمکه اوس پالش والا راپاسې دلې، موږ نه قبضه اخلي، موږ نه جوار فصلونه موږ نه والي دي، اوس موږ له کورونو روانوي، موږ بې دخله کوي، دا ښه کار نه دی. عدالت موږ راپورټ نه دي، افسر زمونږ راپورټ نه لې، موږ چاله لړ شو. موږ سره ظلم کیږي، زمونږ بچیان دي، زمونږ خرچې دي، مهنګای ده، دا موږ چرته لړ شو.
د تاثیر قبل ګودی اوسیدونکو ګل رحمان وایي چې ګڼ خاندانې دغه سیمه کې آباد دي، سلویخ کال وړاندې بندوبست شوی، اوس حکومت راپاسي او دوی نظم کې اخلي، دغه خلق به چرته ځي او سبا کوي.
جو وحد بندوبست صحیح راغی، ما حقیقت معلوم شو، نو ځکه په پارش کې تلی دا او اوس په دغه خلک ناشتي دوه دوه چاته کورونه دي، په آباد دي، روډونه دي، پکې جماعتونه دي پکې. ابل دا خبره چې عدالت تجهیزین او عدالت یا درخواست کینسلی وای، تاسو سره ټیم چې وا ټیم ستانه تلی دي، نو هغه ټیم خو چاته معلوم نه. بیا پس ورستو سروے پاکستان راغی، نو سروے پاکستان کې دي نور هم ځکه چې په او کې نشان واچو لاغستی نه دي، د نوم نه کو ذکر نه دي، سروے پاکستان کې نوم نه دي کو ذکر، خو نشانونه یې کړی دي په دغه باندې، په چاک باندې. زړه دا وایم چې د دې دي انکوایری وشي، عدالت دی ورکړی شي، انکوایری دی وشي چې دا ځکه دا ځنګل دی، د ځنګل خلاف نه یو، ځنګل په خپل ځای دی، دا قومي ساتي، خدا د خلکو مشترکه شه دی، د هر چا دی، او پټه د غسړی ذاتی پټه دی. اپ پارش کې تل دغه پټي مونږه اپیل کوو چې د دې دي انکوایری
د ځای خلکو د ځمکو مسلو پاړه. ډیویژنل پاریس افسر محمد صدیق مشال ډېر ته د اگست په شلمه وایي چې ځنګلاتو محکمې ته د غزمکې کال 1980 او 1980 کې شوی سروې مطابق حواله شي.
دا اعتراض دي د کې بار حل کمیټه جوړه کړې، های لیول کمیټه ده، کمشنر غالباً ایوب بګی غالباً سیم بیا جوړه کړې ده. نو مدد چې بل حل دی باندې هغه سروې چې وشي ډیمارکیشن کنه، نه بس بیا هغه بورجین جوړوي، هغه بورجین اذا فل حل نه دی جوړ شوی، ځکه خلکو مزاحمت راته. موږ شروعات کړو دوه کاله مخکې مدین کې بهانه کې تقریبا 2-3 بورجین موږ جوړ کړو، بیا مزاحمت راغی، دغه راغی، بیا موږ مجبور نه کار فری خو دا ایشو پینډینګ ده.
د تحریک مظلومان تنظیم غړي وای چې صوبایي اسمبلی کال 2019 کې په دا اړه یو قرارداد هم پاس کړي چې د ولس په اعتراض په سروې دوباره غور وکړي شي، خو په دا قرارداد عمل نه کیږي. کچری دوی غوښتنه پوره نه کړې شي، نو دوی به په سړکونو احتجاج شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
تاس مشال ریډیو ته وګی د صحت نړیوال ادارې د منکی پاکس په نوم د یو ناروغي خپرېدو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د ادارې له هیوادونو ولسونو غوښتي چې له دې وایرسي ناروغۍ څخه چې له یو کس نه بل ته لګي د حفاظت لارې چارې عملي کړي. روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا په مردان کې د منکی پاکس اولنی ناروغ رپورټ شوی دی. دا چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده او ترې د حفاظت لارې چارې څه دي په دې اړه باندې دا پښتنې په پېښور کې زموږ خبریال وسیم سجاد په خیبر ټیچنګ هسپتال کې له یو ډاکټر وحید الله نه کړي نو راځي دا مرکه واور.
من کی پاکس یو بیماری ده چې دا د وایرس د وجنه لګي. اوله کې په پرخي په زنګلونو کې به دا بیماری وا. دا وایرس چې وو دا په زناورو کې موجود و لکه پشادوګانو کې یا ځنګلي زناورو کې. څو وخت پس دا وایرس انسانانو ته منتقل شو. دا بیماری بیا خورېده شروع شو ځکه چې د انسانانو تګ را تګ دی یو ملک نه بل ملک ته. وو نن موږ وینو چې دا پاکستان ته هم راغلی ده.
یو بنده ته به څنګه احساس کیږي څرنګه به ورته پته لګي چې منکی پاکس مرض ماته لګېدلی دی؟
منکی پاکس بیماری اصل کې لګي د ډیرو وجوهاتونو لګې دي شي. یو وجه خدا ده چې د انسان د خولې کم منګ چې ته پشم وایو ایر ډراپلس دا غې د وجې نام خورې دي شي. بل دا چې کم په جسم باندې داغونه وي د منکی پاکس وایرس خپل علامات دا غې سره نږدې ملاح راشي انسان وسه ټچ شي د بل انسان سره کم ته چې دا بیماری دا غنه لګې دي شي. د دې نه علاوه کم بیمار انسان چې دی هغه چې کمې تولیه کم لوخی کم سامان استعمالی په کور کې هغه بل انسان استعمال کی دا غې د وجنه هم لګېدی شي. د دې د علاوه د کوروالی دوران کې دا د یو زنانانه یا د سړینا زنانته هم منتقل کېدی شي او یو ماشوم د مور په خېټه کې دا غې ته هم د مونږ چوت پلیسنټ او د غپا وساتت سره تلی شي.
دا څومره خطرناک قسم له وایرس دی ځکه چې کله دا راغې نو میډیا کې هم ډیر زیات راپور شو خلق یریږي د دینا
خطره خود د دی وجه کې د شي د صحیح علاج موږ سره نشته دی په دې ملک کې. د دې لپاره خو ویکسین او خو مطلب دوايانې زموږ سره نشته. بل دا چې د دې داسې د چې لک احتیاط وکړو د موږ خورول ته نه پرېږدو نو به تر بدای اصل لو بچی دا د احتیاط ته دا. د دې داسې علامات برتزه تاسو ته ویمه چې اوله کې د چې کله د کم انسان تجدا بیماری او هغه سره یو انسان بل انسان دا غنه د هغه ته ولګي نو اول 15 شل ورځې خصه علامات نه موږ ته انکوبیشن پیریډ وایو. دا غنه پس تبرات له شروع شي دا غنه یخنی په جسم باندې دردونه مړی خرابې دو په جسم کې غوټي جوړې دو او سو دوا یا څلور هفته پس دا غنه په جسم باندې دانې راختل شروع شي. هغه دانې اوله کې وچی وچی دانې بیا وروسته کې نمونه جوړ شي او بیا څه وخت پس وچی شي. دا بیماری دا سره چې بس د دې موږ سمپټومیټک ټریټمنټ وته یو کم چې موږ وبس کل زیاتې او مطلب د طبي د پاره څه دوايانې ورکول نورو انسانانو نه ځان بچ ساتل سلور هفته نه والا یا ځن کسانو کې ډیر وخالي د خپل ریکور شي.
ډاکټر صاحب لګ کراته دا وایي چې دا څومره مرګونه کېدلې شي دا مرض یا منکی پاکس چې دی د ایم پاکس هم وایي
دا د شپږو نه والا د 10% پورې انسانان د دینه ملکی دي شي پوری یعنی په سلو کې شپږ نوال لس کله چې دا بیماری د انسان په قوت مدافعت باندې اثر انداز شي او هغه موږ چې یو چې ډیر خراب کی نو سو پس هغه ته بیا مر کې دي شي. خدا ریشو چې موږ ګورو ډیر کم ده.
ډاکټر صاحب لګ کراته دا واضح کوي چې منکی پاکس مرض چې کم ده دا د یو انسان نه بل انسان ته د خورېدلو سپیډ یې څومره ده
کمپیر کوي چې د کورونا وایرس سره نو دغه لحاظ سره د دې خورېدو سپیډ چې دی دا ډیر کم دی. بل دا چې دې مریض چې کم دی هغه ډیر په اسانه دغه معلومات کیږي چې دته دا بیماری ده. کرونا مریض کې بلګ مشکل اوسو پورې چې مونږه ټیسټونه نو کړی بل د دې خورېدو چانسز ډیر کم دی.
خلکو ته څه پکار دی عام ولس ته څه پکار دی د خلک ځان څنګه یا عام وګړي چې دی څنګه ځان محفوظ وساتي د دې مرض نه؟
زمام وګړو ته دا پیغام دی چې کله هم تاسو داسې کس ویني چې هغه کې دا علامات دي دا کم چې موږ بیان کړل مریض د پاره هم پکار دی او خلکو د پاره هم پکار دی چې هغه د یو بل نه جدا شي نږدېوالی دی نور خلکو سره پرېږدي ځکه چې څنګه چې ما وویل چې دا په د خولې په پشم په ذریعه هم بل انسان ته لګېدی شي یا نږدېوالی سره احتیاطي کم تدابیر چې ماسک ته لګی بهر دی نه وځي ځان دې کمره کې بند کړي دا یو بیماری ده او دا هر چا ته لګېدی شي بلکې سپورټ مطلب سهارا هغه ته ورکول پکار دي هغه مینټلی دی مورلی هر یو قسم سپورټ هغه ته پکار دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او درنګ سات کې د خبرونو د لنډیز وخت کیږي نو راځي چې ورته وورو د خبرونو لنډیز. د خیبر پختونخوا په کورمه کې شیعه او سنی ډلې د سپتمبر تر دویم پورې پر اوربند سلا شوې دي. په کورمه کې د اوربند لپاره د کارکوونکي سرکاري جرګې مشر ملک حاجي سلیم خان اورګزی پرون په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي دم ګړې ته شیعه او سنی دواړه ډلې د سپتمبر تر دویم پورې پر اوربند را ده شوې دي. د برجنوبي وزیرستان د بدر سیمې اوسیدونکو له دې وجې کډې کول پیل کړي دي چې وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه یې کورونه په درنو وسلو سره په نښه کوي. د سرویکای تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی پرون مشال ریډیو ته دا خبره کړې. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان په مستونګ ضلع کې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال وجلي. د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د بلوس وسلوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی پر ضد ترسره شو دغه عملیاتو کې درې وسلوال ژوبل شوي هم دي. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي ترهګرې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. عوامي نشر ګوند وایي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له نیول شوي پخواني مشر جنرال فیض حمید سره دي د پښتني سیمې د نام نه کولو حساب وشي. د خیبر پښتونخوا په ملکن کې د مظلومانو په نامه غورځنګ وایي که غوښتنې ونه منل شوي نو د خپلو ځمکو پر ځای ساتلو لپاره به احتجاج پیل کړي. د اسرائیل پوځ وایي چې د هغو شپږو کسانو د مړو جسدونه ترلاسه کړي دي چې حماس د اکتوبر په اوومه د حملې پر مهال یې غمل کړی وو. پروس کال تر دې حملې وروسته په غزه کې جګړه پیل شوه. د اسرائیل پوځ نن خپل بیان کې ویلي دي چې ځواکونو یې دغه جسدونه د شپې د غزې په جنوبي برخه کې د عملیاتو پر مهال ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي اسرائیل د اوربند په وړاندې د پرتو خندونو لرې کولو په غزه کې د یرغملو کسانو د خوشي کولو په موخه یو وړاندیز منلی. د پاکستان او بنګلادیش ترمنځ د دو ټیسټ میچونو سیریز سبا د اګست په 28 پیلېږي. ټاکل شوی چې لومړی ټیسټ میچ به سبا د پاکستان د راولپنډا په میدان کې د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې پیلېږي. تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لندیز مو وړاندې کول او اوس د خبرونه په لور راځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي اسرائیل د غزې په تړانګ کې د اوربند لپاره د اختلافونو د لری کولو په مخه د امریکا وړاندیز منلی. انتونی بلینکن له حماس ډلې څخه چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي هم وغوښتل چې د چدا وړاندیز ومني. بلینکن دا څرګندونه پرون د اسرائیل د سفر پر مهال د هغه هیواد د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدنې وروسته کړي. په دې اړه د فرانس پریس اجانس د راپور مهمې برخې احمد تکل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اسرائیل له صدر اعظم سره له نږدې 2.5 ساعت خبر وروسته وویل بنیامین نتنیاهو په غزه کې د اوربند د ټینګولو او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو پر وړاندې د اختلافونو د لرې کولو لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومانه. بلینکن په تل ابیب کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال له نتنیاهو سره خپلې خبرې ډېرې راغنده او ګټورې وبللې او وی ویل هغه په ټینګار سره ډاډ ورکړ چې د اختلافونو د حل د طرحې وړاندیز مني او ملاتړ یې کوي. هغه له حماس ډلې څخه هم وغوښتل چې دا وړاندیز ومني خو وی نه ویل چې آیا د متحدو ایالاتونو په طرحه کې د حماس اندېښنې او په غزه کې دننه د دوو ستراتیژیکو دهلیزونو د ادارې لپاره د اسرائیلو د غوښتنې مسله چې حماس رد کړې ده هم په پام کې نیول شوې دي که نه. امریکا، مصر او قطر له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي په غزه کې اوربند ټینګ شي خو دا مذاکرات بیا بیا بې نتیجې پای ته رسیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې که حماس واقعا د فلسطین خلکو ته اهمیت ورکوي او ادعا لري چې په یو ډول سره د هغو استازولي کوي نو باید دا طرحه ومني او د هغې د تطبیق د څرنګوالي په اړه د واضحو موافقو په برخه کې کار وکړي. حماس ډلې د بلینکن له څرګندونو یوه ورځ مخکې نتنیاهو د منځګړو د هڅو پر وړاندې د خنډ پر رامنځته کولو تورن کړ. د ډلې له منځګړو غوښتي وو څو هغه طرحه عملي کړي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د تیرې مې میاشتې په پای کې وړاندې کړې وه. حماس ویلي دي چې د امریکا د وړاندیز پاملرنه د نتنیاهو شرایطو ته ډېره ده. د ډلې نتنیاهو د منځګړو د هڅو د شنډولو مسؤل بللی خو له دې سره سره بلینکن په دې باور دی چې ښکیل اړخونه کولی شي په راروانو اونیو کې د دې وړاندیز په اساس پر مخ ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې د غزې د جګړې پای په سیمه کې امنیت او دایمي سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده. هغه هم دراز وویل چې له نتنیاهو سره په کتنه کې د اسرائیلي خارګوټو د یهودي اوسیدونکو د تشدد مسله هم یاد کړه او ترې وی غوښتل چې د حل لپاره اقدام وکړي. بلینکن د غزې په ترانګه کې د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو د نښو پر څرګندېدو هم اندېښنه وښوده او د پولیو پر ضد د واکسیناسیون د پروګرام په برخه کې له اسرایلو سره د امریکا د ګډې همکارۍ خبرې ورکړ. ښاغلی بلینکن پرون ماسپښین د اسرایلو له ولسمشر اسحاق هرزوګ سره هم وکتل او د کتنې په پیل کې روان مذاکرات د اسرایلی برمته او د خلاصون لپاره ورستای فرصت وباله او ویل دا یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو کې تاکونکې شیبه دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
مشال ریډیو ته وګی او امیل شنګوند ویلی د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای لنیول شوی پخوانی مشر جنرال فیض حمید سره دی له خیبر پختونخوا د امن خرابولو ترڅنګ په هیواد کې د اقتصادي او سیاسي بحرانونو رامنځته کولو هم حساب کتاب وشي. دا خبره د دې ګوند د خیبر پختونخوا مشر میا افتخار حسین پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې د بابړي پیښې په یاد کې جوړې شوې یوې غونډې ته په وینا کې کړې. په دې اړه تفصیل شبیر جان راکړي.
دا عوامی نیشنل ګوند صوبای صدر می افتخار حسین د اگست په 19 مشال لیډو سره په خپل خبرو کې ویل چې د آی اس آی په خوانی مشر جنرال فیض حمید ډیر مخکنیول پکار وو، ځکه هغه او په خوانی وزیر اعظم عمران خان په ملتیا د هیواد جمهوری عدالتي پارلیمانی او سیاسي نظام ته ډیر زیان رسولی دی او دغه ډول د ځینې سیاستدانانو په بدنامولو کې ککړ وو.
دا جنرال فیض خو ډیر په خوانی ول پکار وو، د عمران له پناجیز حکومت ور جمهوریت تباکو پارلیمنت تباکو ور سره چې کم دی عدلیت تباکا د ټوله ته دا صرف د زمکه په بنیاد نیول چې په زمکه نیول دي دا ډیره وړه خبره نه دا کومي مجرم دي دا کوم وینس کړی او د نظام تبا کړی دی پاکستان تبا کړی چې څومره مطلب ناجیزه کار دی فلمونه جوړول کیسټ جوړول دا د خزو خاوند او د خلکو د لایف تبا کول دا د جنرال فیس پیداوار په کار دی چې دا ټولو نیوي شو دی ته به ساري سزا ورکړي.
نوموړی بچا خان مرکز کې د بابړې د پیخي پیاټ کې را جوړ شو غونډه ته په خپل وینا کې ویل چې خیبر پختونخوا کې یو وار بیا امن او امان صورتحال ډیر خراب دی او ترهګری سیوا شوې ده او د دې ذمہوار د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان او جنرال فیض حمید یو بللو.
شنن د پاکستان کوم صورتحال جوړ دی په دې کې بیا چې کوم نیټول سازش پختنو ته ځکه چې په پاکستان کې بل کوم هغه د سر قربانۍ ته غاړه نشي شي. نن بیا میدان ګرم دی جنرال فیض او د سره ولاړ ملګری ټول دا د پختنو قاتلان دي قاتلان دې زما د پختنو د وینې قاتل دي او ترغې پورې ګران مرګرو نه غې پری دي چې تر څو د پختنو د یو یو وینې ساس کې بدرم نه خښته د حساب کتاب راځي.
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف مشرانو ور پور دا تورونه اتکړي چې ګنې د دوی د ګون یا د دوی د مشر عمران خان لوجه ترهګری سیوا شوی او وسوال بیا منظم شوی دی. دوی دریز لري چې ردی په وخت کې ترهګری تر ډیره حد ختم شوی و. بلخوا د نیول شوی پخوانی د ایسای مشر جنرال فیض حمید دا وخت قضیه روانه ده او هغه لا په خپل فینوي کې هیڅ قسم بیان یا دریز مخ ته نه دی راغلی. د مسلم لیگ نن مشر او پخوانی وزیر اعظم لخوا پنجاب صوبې ته د ارزان بجلی ورکول په معاملہ افتخار حسین ویل چې خیبر پختونخوا په بو ارزان بجلی پیدا کوي او که د دې صوبې ولس لپاره هم بجلی ارزان نه کړ شو نو په بلونو کې به د تیلونه پیدا کېدونکي بجلی اضافي پیسې یا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز په وړمبي پړاو کې نه ورکوي او له هغه وروسته به اسلام آباد ته په احتجاج ځي او دې لپاره مرکزی حکومت ته یو میاشت میاد ورکړی دی.
دا د اوبو بجلی ټولو کې ارزان بجلی مونږ به د اوبو پیسې ورکو دا چې په تیلو جوړیږي او په مختلفو نورو طریقو جوړیږي دا نه زمونږ د پاره جوړیږي او نه مونږ د دې پیسې بیا ورکو مونږ به حق کلال پیسې ورکو د اوبو او دا غي نه پس بیا مونږ نور بجلی بل نه ورکو که چرته دې مونږ ته نظر ونه کو او دا بجلی ارزان نه
دا د ونره چې د مسلم لیگ نن مشر او پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف د اگست په 14 پنجاب صوبې اورس لپاره 14 روپے یونټ د بجلی ارزانولو اعلان کړو چې د دوه میاشتو لپاره به وي او هغه صارفین څوک چې تر 500 یونټ د میاشتې کاروي. له هغه وروسته په سند صوبه کې د پیپلز ګوند او خیبر پختونخوا بلوچستان کې د عوامي نیشنل ګوند په شمول نور سیاسي ګوندونو هم په دغه پریکړه سخت نیوکه کړې دي چې ولې یوازې پنجاب صوبې لپاره دا پریکړه شوې ده، باید ټول ملک او هر یو صوبې لپاره دا ډول اعلان وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
د خبرونه په دې برخه کې اردو باجوړ ده. باجوړ د لکه د بدامنې او هدفي وجنو لړۍ روانه ده. هغه د خلک وایي چې په دغه شان پیښو کې زیاتې راغلې. تیر ورځ هم هغه ته یو کاروباري تن سهار او یو پولیس غړی مازیګر د نامعلوم وسلوالو په ډزو وویشتل شو چې دواړه مړه شوي دي. د پولیسو سی ټی ډي محکمې قانوني راپورونه درج کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی پرلتونه ولسي پاسونونه او احتجاجونه خو ډیر وکړل، خو بیا یې هم بدامنی کمه یا ختمه نه شوه. د سیمې ولس ته هم وایي چې تر هغې چې دوی د سیاست او د قبیلو نه ووزي او به یوه خوله د امن دپاره حکومت ته د پای یو ټکی کیږدي، نو بیا ممکنه ده چې امن په سناسه ډول راشي. تفصیل زموږ همکار شانواز ترکزی بیانې.
په باجوړ کې د اتوار په ورځ دوو پیښو کې د پولیس غړي په شمول دوه تنه وژل شوي. د اګست په 13 سهار د باجوړ یو کاروباري تن شیر زمين هغه وخت وژل شو چې د باجوړ تبلیغي مرکز سره نږدې د خپل ګاډي کوز شو. نامعلوم وسلوالو په ډزې کړې وې. دویمه پیښه هم پرون مازیګر هغه مهال شوې چې د باجوړ د ټرافیک پولیسو غړي حبیب الله جان د خار په ډاک کله نومې سیمه کې نامعلوم ترنو په ډزو وشت، هغه زخمي شو او پیښور روغتون ته په لار و چې مړ شو. د باجوړ پولیسو د دغه دواړو پیښو رپورټونه درج کړي. دغه قانوني رپورټونه سی ټی ډي په نوم د پولیسو محکمې سره درج شوي چې ملزمان پکې نامعلوم دي. دا چې باجوړ کې په تیر وختونو کې هم دغه شان پیښې شوي، ولس پاڅېدلې، پاڅونونه یې کړي، پرلتونه یې وهلي او ورسره د سیکورټي او مقامي انتظامي لخوا ژمنې هم شوي چې د بدامنۍ مخنیوي او د هدفي وژنو ضد به عملیات کوي. خو د عوامي نیشنل ګوند یو مشر او مدني فعال سید صدیق اکبر په خبره امنیت لا زیات خراب شوي.
د ریاست فرض دي چې هغه زمونږ د سر تحفظ راکړي، موږ ته جان تحفظ راکړي، موږ ته روزګار راکړي، موږ ته تعلیم راکړي. خو د نن ورځې پورې ریاست په خپل ځمداري په کولو کې مکمل تور ناکام شوی او بار بار زمونږ غوښتنه هم دغه چې باید د پوسټونو باندې چې د سکیورټي سیوا کړی شي او پولیس او ولس چې د په شریکه باندې دی یو بل سره تعاون وکړي او د خاورې د خپلا د پاره او د خاورې د تحفظ د پاره پټلي ګامونه پورته کړي.
باجوړ کې نه یوازې کاروباري یا بیا د پولیسو غړي، بلکې د سیمې سیاسي ډلو ګڼ شمېر غړي هم په نښه شوي. په سیاسي ډلو کې تر ټولو زیات د جمعیت علما اسلام فیډرال غړي په بمی چاودرو او یا بیا په هدفي پیښو کې وژل شوي. دغلته د پولیسو ضد کارکوونکي او د سیمې عمومي مخور مشران هم وژل شوي دي چې د باجوړه د ځوانانو د ټولنې یو مشر او مدني فعال واجد الرشا مشال رډي ته وویل تر هغې چې دوی بغیر د سیاسته د قبیلو د غریب او مالدار راوتلي نه وي او د خپلو خلکو پولیسو او د ټولو دپاره امن نه وي غوښتلې، امکانات نه برابرېږي چې ګیرې دا شان پیښې ودرېږي.
چې لکه روزانه د ورځې دوا او درې کېږي چې چا ذمواري د سیکیورټي ورکول د هغو خلاف په موږ احتجاج وکړو. خو اوسو شالو به دومره زیاته شوله چې د ورځې دوا او درې دغه کېږي دا ټارګټ کړي، نو موږ په کم یو باندې راوځو، موږ په کم باندې احتجاج کوو. په دې ریاست موږ چغه وکړو چې تاسو زمونږ سیکیورټي هدفونه تاسو نشي پوره کولی. نور دا پاڅونونه هم ډیر شو، دا احتجاجونه هم ډیر شو، ریاست هغه شانت خاموش دی او زمونږ ورځ په ورځ خلک شهیدان کیږي.
د باجوړ ځای خبریال فضل الرحمن چې د سیمې په امنیت، کاروبار او نور موضوعات رپورټونه جوړ کړي، مشاد رډیو ته وایي هغه ته چې د کاروباریانو سره لیدلی هغوی کې ګڼ شمېر کاروباریانو خپله سرمایه د باجوړه بهر انتقالول شروع کړي. ده وویل د بدامنۍ د وجې ځایي کاروبارونه هم ډېر خراب شوي.
نه یوازې په روزګاریانو کې ویره تر خورېږي، بلکې هر یو تن د دې ویرې تر ښکار دی. چېرې زه د کور نه وزم نو ماښام به ضرور راځم که به نه راځم، ځکه چې کوم پیښې راځي نو په دې کې اکثر داسې چې کوم دغه پرونی کومه پیښه شوې ده او دغه روزګاري چې کوم دی هغې پکې ودلې شوي، نو داسې ډایرکټ د دوی ته داسې کوم تریټس هم نه وي او نه کوم دی دیو ځان ته داسې څه ویني چې ما به څوک وژني. خو چې داسې خلک مړه کېږي نو بیا د هر یو تن په زړه کې چې کوم دی هغه ویره تر سیوا کېږي.
دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره په تیر وختونو کې د باجوړ ضلع انتظامیه او پولیس ویلي دوی وخت په وخت ځینې مشکوکو خلکو ضد عملیات هم کړي او دوی ژمن دي چې امنیت برقراره وساتي. د روان کال په 3 جولای چې باجوړ کې پخوانی سینیټر هدایت الله خان په بمی 14 کې ووژل شو، نو د خیبر پختونخوا حکومتي ترجمان بیرستر محمد رسیف هم ویلو دا سی پیښه د دوی حوصله نشي ماتولې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کول شي خوخه یکړی او تبصره پیوکی دا هرڅ ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي instagram.com/mashalradio پته ده
د خبرونه په دې برخه کې بر جنوبي وزیرستان ته ورورو د غسیمی اوسیدونکو وایي د سیمې خلک د نامنۍ له لاسه کړو کولو تاړ شوې دي د یو ځای خبريال ترڅنګ د سروکې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی پر مشال لیډو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د خلکو پر کورونو ماټر ګولې وروي او ځکه نوګن خلک د خپل کورونو پرې خودو په حال کې دي پوز او یا هم د بر جنوبي وزیرستان انتظامی په دې اړه سندي ویلي خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سیمې د خلکو یو استاد یې منی چې د بدر خلکو کړي کول پیل کړي دي تفصیل اشتیاق مسینداور
په بدر سیمه کې موجود خبریال انور ماسید دغه حل مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي
د سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایي چې د وسلاولو له طرفه په پوز باندې د برید په وخت د پوز سرتیری د عام خلکې په کورونه باندې د مارټر ګولو استعمال کوي چې په وجه یې د بدر سیمې ځنې کلینا خلک په کډې کولې باندې مجبور شوي دي مشال ریڈیو چې د بدر سیمې حالات په باراک شه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان سره تماس ونیولی هغه په ځواب کې شه وویل د بدر سیمه مشرونه دا هم ویل چې حکومتي چارواکي دا یې په سیمه کې د امن حالات شکاولې د پورا د زر بیړواندی ګامونه پورته کی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړای دا او د خبري غړای په دې برخه کې تاسو پام د سیلاب په اړه یو موضوع تر راغروم د سیلاب نو متاثره د سوات او چترال د لولری پرتو سیمو کې خصوص مکه کرل شروع کړی دي چې لوجی دوی د پیسو غټولو جوګه شوی دي دغه کروندګری خدي وایي کروندې لوجی نه صرف تازه سبزیانی د کور پخلې د پاره په کار راولي بلکې دینه مالی ګټه هم ترلاسه کوي چې پر د کور نور ضرورتونه پوره کوي په دې اړه نور تفصیل د خالدانی اس پر راپور کې
د سواد مټلتان 50 کلنا اختر بیبي د کور مخې ته خپل پټی کې د الګانو تیار فصل ته خوشاله ولاړه ده د اختر بیبی خوشحالی د هغې په مخ د مسکا ناخکاره په نظر راځي. اختر بیبی وایي پنځه بچی دي چې کله سیلاب راغلو نو دوی ډیر متاثر کړل. یو دکان یې سیلاب وړی او فصلونه یې هم ورلا خراب کړي. دا وایي دا الوګان به خپل ضرورت لپاره استعمالوي او سبا بازار کې خرڅوي. چترینه به د ماشومانو د سکول خرچ لپاره پیسې اږدي.
اوس هغه به واشو که نه هغه به وباسو خپل کور ماشومانو تعلیم هم کوي بس هغې له به خرڅ کېږي او واړه ماشومانان دي هغې له بس چې خرڅ مسم هغه هم کوي او دوایان هم هغې نه کېږي او هغه به وباسو نو بس سبزي سبزي به اوس ماتوي او بس او منډۍ ته وړي او هغه ته خرڅوي او ځان له هم پخوي.
دو دیرش کلنا شکیلا بی بی هم هغه ښځو کې شامل ده کوم چې د ملګری ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ډی پی ګلاف ټو لاندې تخمونه او د کروندې دپاره ضروري سامان لکه بیلچۍ رمبی او نور سیزونه ورکړل شوي دي. شکیلا بی بی وایي فصل کرلو له وجې ځانله او بچولا جامې هم اخلي او د کور نور ضرورتونه به هم پوره کوي. دا وایي د سوات او چترال لری پرتو علاقو ښځې تعلیم یافته نه دي نو دې کروندې له وجې هغوی ته ډېرې مالی ګټې ترلاسه شوې دي.
ډیره فایده راته ترلاسه شوه. مونږ ته یې د الو تخم را کړی و هغه مونږ وکړو. دا چې کله مونږ خرڅ کړو مونږ ته به ترې ډېرې پیسې میلاو شي. دې باندې به ځان ته علاج کولی شو. د ماشومانو د سکول فیس پتې هم ورکوو. دې نه به مونږ ته ډېرې ګټې ترلاسه شي. ځان له دې باندې جامې اخلو. د ماشومانو جامې پې هم
د یو این ڈی پی گلاف ٹو پروجیکٹ لاندې د سیلاب نه متاثره چترال او سوات ترڅنګ د بردیر او بره کوهستان شپږ سوه شل ښځو ته کروندې نه وړاندې تربیت هم ورکولی شي. تربیت نه وروسته سیلاب نه متاثره دغه ښځې خپل کور یا پټي کې سبزیانې کوي. فرزانه د یاد پروګرام لاندې ښځو ته تربیت ورکوي. مشال ریډیو سره خبرو کې فرزانه وویل چې دا ښځې ډېرې تکړه دي، صرف موکو ورکولو ته اړتیا لري.
نو دوی ته مونږ دا طریقې ښایو چې که ډیزیز رام شي یا تاسو په کومه طریقه تاسو کنټرول کولی شئ، یا د موسمي حالات چې کوم تبدیلی را روان دي هغې کې تاسو د کم ویجیټیبل سلیکشن کولی شئ، په کومه طریقه د هغې هغه سوئنګ تاسو مینیج کولی شئ چې تاسو د زیات دغه نه تاسو بچ شئ د نقصان نه. په غر کې دونه غټ ایریا اویلیبل نه وي، خو دا وړې وړې ځمکې دي، کنټوور دي، د کورونو سره لږ لږ ځایونه دي. نو په دې کې په لږ ځای کې تاسو زیات پروډکشن څنګه اغستی شئ نو هغه ټیکنیکس ورته ښایو.
د چترال لرې پرتی سیمې آرکاری حجره بیبي هم د کور خواته کنال ځمکه کې الو لوبیا او مټر کرلی دي. دا لګیا د پټي کې د کرلو سبزو نه ګنده بوټي لرې کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې حجره بیبي اوی چې چترال کې سیلاب لوجي خلکو ته ډیر مالی زیان اوریدلې دي او د لکونو روپو تاوان یې شوی دی.
دا وایي دا تاسو ته چې کوم پټې ښکاري په دې کې مو مټر کرلې دي، په دې کې مو لوبیا هم کرلې ده او په دې کې مو الو هم کرلې دي. دا وایي د دې له وجې نه صرف مونږ ته تازه سبزي ملاویږي بلکې دا مونږه خرڅو هم د کومې چې مونږ ته مالی ګټې ترلاسه کیږي او مونږ په دې باندې د خپل کور خرچه پوره کوو.
د ملکن ریجن نان ټمبر فارسٹ ڈپٹی ڈائریکٹر نور رحمان مشال ریڈیو تا پدی اڑ اوی سیلاب نا متاثرہ سیمو کی د سڑو ترسنگ خزی ہم فصلو نہ کری ولی سیلاب دویتا ڈیر نقصان رسولے. دیوائی دا قسمہ پروگرامونو سرا خزی نہ صرف خپلا معاشی تو گمان دے خود مختار کی دی شی بلکہ د کور د سڑو مرستا ہم کولی شی.
آگ الو آمدن شو دا مٹر و شو داغے نو پاگے وجہ بانی ددی معاشی حالات چکم دی نو آگا امپرو کی گی اور دس قسم ایکٹیویٹی چکم یو این ڈی پی شو یا گلاب شو یا نورم انٹرنیشنل ڈونر دی نو آگا ڈونر تا ریکویسٹ ہے چیرا دا خلق چکم دی دا ڈیر زیاد افیکٹڈ ایریا تر تعلق ساتھی ددی زنانو تا ڈیر زیاد تکلیف تے اور دس قسم ایکٹیویٹیز دل تک لانچ کرے شی چی ددی معاشی حالات ددی زنانو چکم دی نو آگا امپرو شی.
دا ملگری ملتونو دفتر تر مخا دا کال 2022 سیلاب لوجی پاکستان کی 3 کروڑ دیرش لکھ خلق متاثر شوی دی چې پکې 14 لکھ خلکو ته اوس هم د امداد ضرورت دی ولې 14 لکھ بې کور دي. د قدرتی افتونو په وخت پاکستان د نظم اداري ان ډی ایم ای تر مخه د کال 2022 سیلاب له امله 2.5 لکھ کورونا تباه شوي او 40 ایکڑ رقبی باندې ولاړ فصلونه سیلاب کې لو شوي دي. خالدا نیاز، مشال ریډیو، چترال.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبري غړې د رښتی راپور تر تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د لوبو ادارې د قبایلي د لوبغاړو لپاره د درې ورځې د لوبو د میلې تابع کړي چې د اگست په 13 پای ته ورسېده. د لوبو میله کې د کرکټ، بیډمنټن، فوټبال لوبې شاملې وي. د ادارې په وینا چې د لوبو میلې تابع کولو مقصد د قبایلي د لوبغاړو ته په ملکی سطح د لوبو کولو موقعه ورکول وو. تفصیل د عظمت علي شان اورو.
د لوبو میله کې د کرکټ، بیډمنټن او فوټبال لوبي شامل دي. د ادارې په وینا چې د لوبو د میلې د تابع کولو مقصد یې د قبایلي ضلعو لوبغاړو ته په ملکي سطح د لوبو کولو موقع ورکول وو. د خیبر اوسیدونکي نومان شاه مشال ریډیو ته وویل چې د میلې په دویمه برخه کې دي د لوبو شمیره هم سیوا کړي او ځانانه لوبغاړو ته هم موقع ورکړي شي
چې موږ ته لږ نور ګیمونه موږ ته راوړي. دغه شانتی له مونږ به پریکټس کو مونږ د ځوانان به نورم را پاسیږي. دا گیم به کیږي مونږ به خو روانو. مونږ د خپل مشرانو ته دا فیل دی چې مونږ ته لکه نور گیمونه هم افر کی. صرف دا یو گیم نه چې مونږ ته نور گیمونه هم لکه اویلیبل کی.
دا لوبو میله کې د قبایلي ضلعو او ډیویژنو 1455 لوبغاړو برخه اخیسته وه. د لوبو پای کې غوړ لوبغاړو ته نقد پیسې او مډال هم ورکړې شوې. د لنډی کوتل اوسیدونکو زاکر شاه مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی ځوانانو ته په خپل سیمو کې د لوبو میدانونه د نشت برابر دي. باید حکومت ته هغلته د لوبو میدانونه جوړ کړي.
مونږ هلته کې ډیر په مشکل سره پریکټس کو. مونږ آوټ آف کورټ پریکټس کو. مونږ کورټ نشته. تر اوسه پر مونږ کورټ نه اویلیبل. مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی هلته کې ځکه چې پریکټس کولو. ما خپل سیسټر دی خو راوستله دا تصویر خو الی دلته کې دا څه کنه مونږ خپل ځی کې نه کوشتا نه پریکټس تا نه سپورټ تا اځ بیا څنګه راولم په کوم خوای راولم په کوم ځی راولم. دلته کې اوس وګوره د زنانه پر ایونت نشته. سو کوټه ورته نشته. سو نور څه نشته. سو سایل ورته نشته. نو به مونږ په کوم راولو بالکل خو هغه ته ګیمونو تلګ سپورټ ورکی لګ هلته ګراوندونه آباد کی لګ د نور ایجوکیشن دا لګ خیال ساتي. نو ان شاء الله مونږ امید ساتو د خپل مشرانو چې هغه مونږ ته سپورټ راکړي.
د لوبو پای کې د کرکټ مقابله ممند او د بیډمنټن پایلوبا باجوړ وګټله. د لوبو د میلې تنظیم کوونکی ایوب خان مشال ریډیو ته وویل چې د مالی ستونزو له وجې د لوبو په میله کې یوازې درې لوبې او صرف قبایلي نارینه لوبغاړي شامل کړي وو.
فیز 1 چې کوم هغه کیټ بوټس انسټرومنت د دې چې څه دی هغه ورکړی شوی او بیا د هغه سکالرشپ هم ورکړل کوم منتلی سټیپ هم چې کوم هم ورکړی شوی دی. دویته خو بیا د اخیری سټیج چې کوم خپل کې مقابله وي د لپاره فند نو د فند کمی د وجې دی دا گیمونه مختص کړ درې گیمونه کړ چې د کرکټ او فوټبال او بیډمنټن. زنانه قبایلی اضلاع کې خو په ټریننګ کیمپ کې نشي راتلی کورنه روزانه او ایونت چینو هغه یو سورز د لپاره مخصوصي نو هغه بیا راځي. لکه میجر گیم قبایلی اضلاع کې کیږي نو هغه کې پانچي د فیمیل یونټ وی نو دا اوس را روان کسکیمونو کې به دا میجر گیم کراغه نو یې کې به زنانه وی. خو ټریننګ کیمپ کې ځکه چې هغه لوکل وی لوکل خلک خپل زنانه روزانه ټریننګ ته نشي استولل.
د خیبر پختونخوا د لوبو د ادارې په وینا چې راتلونکي میاشت نه په صوبه کې انډر 16 یا د 14 کالونو د کم عمر لوبغاړو لپاره د ټیلنټ هانټ په نوم یو پروژه شروع کوي چې پکې به د صوبې غوره لوبغاړو ته د لوبو سره 15,000 د میاشتې وظیفه هم ورکول کیږي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.